افغانستان کې شپږ بجې شوې. نوري اس نوري ام د ازادي رادیو د نیم ساعت خبري مجله ورانې کوم. ناتو په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیزاد د هڅو ملاتړ وکړ. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکړم، سالم محمد صالح د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي وایي چې افغانستان لا هم د دغه پوځي تړون لپاره لومړیتوب لري. د سولې عالي شورا له مخالفو وسلوالو غواړي له هغو کسانو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. د امریکا ولسمشر وایي له ایران سره خبرو ته تیار دی، خو د تهران په وړاندې هر وخت د پوځي اقدام چانس ګوري. د ناتو پوځي تړون سرمنشي وایي افغانستان لا هم دغه پوځي تړون لپاره لومړیتوب لري. ینس سټولټنبرګ دا خبره نن د ناتو په مقر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمي خلیلزاد سره د کتنې پر مهال وکړه. د ناتو مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په حواله ښاغلي سټولټنبرګ ویلي، افغانستان لا هم د ناتو د عملیاتو لپاره لوړ لومړیتوب دی او له خپلو عملیاتي متحدانو سره دی ته ژمن یو چې افغانستان به بیا د تروریستي فعالیتونو لپاره نه کارول کېږي. په اعلامیې کې ویل شوي چې دا له 2013 میلادي کال راهیسې پنځم وار دی چې خلیلزاد د ناتو مقر ته ورځي. ښاغلی خلیلزاد تر دې مخکې په برلین کې د جرمني له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه کې د پرون اوړ مې ورځې خبرې رغون کیوي. خلیلزاد ویلي چې له جرمني چارواکو سره پر دې چې په افغانستان کې دایمي سوله څنګه ټینګېدلې سي خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې او څو نور هیوادونو ته خپل اوم سفر پیل کړی دی. هغه تر د جرمني مخکې د یک شمې پرس په پاکستان کې وو او ټاکل شوی چې افغانستان، متحده عرب اماراتو، قطر او بلجیم ته هم سفر وکړي. د سولې عالي شورا له مخالفو وسلوالو غواړي له هغو کسانو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د سولې ولسي حرکت د ځینو غړو تر بیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل،
مو غوښتنه له ټولو خواوو نه دا ده چې پرېږدی چې د سولې غږ کور په کور جیک شي، پرېږدی راځئ سوله وکړو تر څو افغانستان نور له دې بدبختۍ څخه خلاص شي.
د دغه حرکت غړو تیر پنځمه له لشکرګاه څخه د موساکله ولسوالۍ پر لوري پلی حرکت پیل کړ. د سولې ولسي حرکت د اړیکو مسؤل باچا خان مولادات نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو لخوا د دوی شپږ تنه نیول سوي غړي خوشي سوي او تر شلو زیات نور لا هم له دوی سره دي چې دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي دی له ایران سره خبرو ته تیار دی، خو د تهران په وړاندې هر وخت د پوځي اقدام چانس شته. ډونالډ ټرمپ چې دا مهال په بریتانیا کې په رسمي سفر دی ون ټلویزیون ته نن وویل، کله چې د خپله دنده پیل کړه د ایران له ډېر خصومت څخه ډک او په نړۍ کې اوله درجه تروریستي دولت ګڼل کېدی. ولسمشر ټرمپ وویل چې ایران ښایي اوس هم هغسې وي. کله چې له ښاغلي ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې آیا د اړتیا په وخت کې پر پوځي اقدام هم غور کوي او که څنګه، ولسمشر ټرمپ وویل هر وخت دا چانس شته. ولسمشر ټرمپ وویل چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره خبرو ته حاضر دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په فارس خلیج کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. اوکراین وایي چې درې سرتیري د دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره په شخړه کې وژل سوي او لږ تر لږه درې نور ژوبل سوي دي. د اوکراین دفاع وزارت نن وویل چې سرتیرو ته دغه مرګ ژوبله له بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې اوښتې ده. وزارت وایي دغو بیلتون غوښتونکو له ماشینګڼو، د ټانکونو ضد میزایلو، نشه ویشتونکو وسلو او لاسي بمونو په استفاده پر سرتیرو ډزې کړې دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي چې بیلتون غوښتونکو په تیرو 24 ساعتونو کې د اوربند له موافقې 14 واري سرغړونه کړې ده. د منسک د سولې موافقو له مخې د ټانکونو ضد میزایلو په ګډون د درنو وسلو کارول منع دي. د اوکراین دفاع وزارت دا هم ویلي چې وسلوالو ځواکونه یې لږ تر لږه یو بیلتن غوښتونکی وژلی او بلتن ټپي کړی دی. د بریتانیا ملکه الیزابت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د جرمني د صدر اعظم تیریزا می، د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل او نورو رهبرانو په ګډون د نورماند جګړې د 15 اویایم کلیزې د برخې اخیستو لپاره ملګري سوه. د 1944 میلادي کال د جون پر 14مه د متفقینو ځواکونه د فرانسې په سواحلو کې په پلي کېدو سره په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې سبب شول. ملکه الیزابت او نورو رهبرانو د برېټانیا په جنوب کې په دې مناسبت جوړ سو مراسمو کې برخه واخیسته. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن جنوبی افریقا هندستان ته د 228 منډو هدف وټاکه. د انګلستان په ساوث هامپټن لوبغالي کې د دې لوبې په چایا ټاس جنوبی افریقا وګټه او د بیټینګ کولو پریکړه وکړه. جنوبی افریقا په 50 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو سره 228 منډې جوړ کړې. څلور وکټې یوز ویندرا چاهال، دوه وکټې بوشمر کومار او دوه وکټې چسپریت بومرا واخیستې. د جنوبی افریقا یو غاړې رن اوټ سو. د دغو لوبو په لړۍ کې پرون سریلانکا افغانستان ته د 34 منډو په توپیر ماتې ورکړه.
له سلیم محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ناتو په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړ. یو شمېر لوري له افغان ولسمشر غواړي چې پاکستان ته پکېدونکي سفر کې د هغه هېواد له پوځي او سیاسي مشرانو سره د سولې پر موضوع جدي خبرې وکړي.
په ډېر قاطعیت او په ډېر جدیت سره او اساسي مشکلات چې موږ له هغوی سره باید باس شي.
د افغانستان د سولې علي شورا بیا په هلمند کې د طالبانو لخوا د ولسي حرکت یو شمېر غړو نیول کېدو ته په اشاره وایي چې وسله والې ډلې د سولې غوښتونکو ملاتړ وکړي.
زموږ غوښتنه له ټولو خواوره دا ده چې پرېږدئ چې د سولې غږ پور په کور جګ شي، پرېږدئ راځئ سولې وکړو تر څو افغانستان نور له دې بدبختۍ څخه خلاص شي.
نن د کوچني اختر دوهمه ورځ ده. به واورئ چې د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې خلک اختر په څه ډول لمانځي.
بالا خو سار سر گرمی پر دل تا گرزو په بازار کې بالا غرمه زو کوړت رډي خو بیر د مسګار از گرز بالا خو دونه د زینس له شنګیان له روش بالا ورسو.
په سیمه ایز موضوعات کې باور چې د پاکستان پاوز خپل بودیجه کموي. ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته سلام او بخي طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو په افغانستان کې سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړ. خغلی خلیلزاد نن په بروکسل کې د ناتو غړو او په افغانستان کې د تړون په ماموریت کې ښکلو هیوادونو استازو ته له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد انتر اوسه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره شپږ ځل خبرې کړي او پنځم ځل یې هم په پام کې ده. خلیلزاد په دې سفر کې چې څو ورځې مخکې پیل کړلې دي، مخکې په جرمني او پاکستان کې د دواړو هیوادونو له چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې وې. عصمت څاروانی نور تفصیل اوروي.
د ناتو سرمشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. ناتو په خپل وی پاڼه کې خبر ورکړ چې خلیلزاد نن چهارشنبه په بروکسل کې د دې تړون په مرکزی دفتر کې د ناتو ټولو یو څلويش غړو او د خوست ملاتړ ماموریت په عملیاتو کې متحدانو ته په افغانستان کې د سولې د وروستیو حلو ځلو په اړه معلومات ورکړل. د ناتو سرمشي یانس ستولتنبرګ په دې کتنه کې وویل افغانستان لا هم د ناتو د عملیاتو تر ټولو لوړ لومړیتوب دی او ل خپل عملیاتي شریکانو سره یو ځای د خپل دی هدف په یقیني کولو کې ژمن دي چې افغانستان به هیڅکله د تروریزم د صادرېدو د ټوپ په تختې نه بدلیږي. د همداراز وبل سفیر خلیلزاد د سولې د خبرو لپاره حقيقي زمينه برابر کړې او دا مسأله اوس د افغانستان د ټولو سیاسي لوبغاړو او همداراز په مجموع کې د افغانانو د ایجنډا په سر کې ده. د ناتو سرمشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ته هم داراس وویل دا زموږ د افغان دوستانو او زموږ ټولو په ګټه ده چې د سولې خبرې بریالۍ شي. د سولې د خبرو د بریالیتوب یو ضروري شرط دا دی چې موږ ټول هم نظر یو او د سولې د ټینګېدو لپاره ټول ورته لور ته حرکت وکړو. د ناتو سرمشي ټینګار وکړ چې د ناتو تر مشرۍ لاندې د غوښ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د سولې د شرایطو د برابرولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو او تمویل لاري مرسته کوي. د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د سلام مشورو لپاره د 2013 میلادي کال څخه په بروکسل کې د ناتو مرکز ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پنځم سفر دی.
پرون هم په بروکسل کې د ناتو په غونډه کې د دې تړون غړو په خپله هغې ژمنې ټینګار وکړ چې له 2000 میلادي کال وروسته به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې چې د افغان ځواکونو د تمویلوونکو هیوادونو استازو پکې برخه درلوده، د ناتو ټولو غړو او متحدانو تایید کړ چې له دې ځواکونو سره به دوامدار مالي همکاري جاري ساتي او د پیاوړو امنیتي ځواکونو په لرلو افغانستان د سولې خواته انتللی شي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له بروکسل نه مخکې په جرمني کې و. د جرمني له چارواکو سره هم د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه خبرې وکړې. خلیل زاد نن سهار په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرونه وړمې ورځې خبرې رغندوي. د ویلی له جرمني چارواکو سره په دې خبرې کړي چې په افغانستان کې د دایمي سولې د راتګ لپاره څه کېدای شي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
سبب یې هدي دې پروګرام وارده یو موضوع هم د اصول ده. د اصول روانه هڅه به بل اخر نتیجه ورکړي کنه. د غرض د اختر په دودونو او میلو هم غږیږي په دې پروګرام کې. کولای شئ تاسو هم ګډون وکړئ او د موضوعاتو په ارتباط خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. بیا هم د اصول د روانو هڅو لري نزو په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی د چنګاښ د راتلونکې میاشتې په شپږمه نیټه پاکستان ته سفر وکړي. یو شمېر لوري له افغان ولسمشر غواړي چې پاکستان ته پکېدونکي سفر کړي. د هغه هیواد له پوځي او سیاسي مشرانو سره د سولې پر موضوع جدي خبرې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه ترسره کوي. عمران خان البته تر اوسه پورې افغانستان د سفر نو کړی. ژمنه کړې و چې له ټاکل کېدو وروسته به لومړنی سفر افغانستان ته وي، خو تر اوسه پورې نه ده راغلی. یوازې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پاکستان ته افغانستان ته راغلی و. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اورئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغان ولسمشر پاکستان ته له سفر وړاندې باید د سفر او بحث ایجنډا له ملت سره شریکه کړي او په خپلو خبرو کې د افغان ولستونزې او غوښتنې د هغه هیواد له چارواکو سره هم مطرح کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغان سوله کې د پاکستان رول ډیر مهم دی چې باید له پاکستاني لوري سره پرې جدي خبرې وسی.
افغان ولسم د ولسمشر غوښتنه ده چې کله چې یمنګ هم سم ملکوت دي، هر ملک دي، بیا خاصم پاکستان دي، په ډیر قاطعیت او ډیر جدیت سره او اساسي مشکل چې موږ لرو غوښته باید باسو. دا د سولې پروسه ډیر قوی موضوع، ډیر مهم موضوع ده. په دې باندې ډېر موضوع بحث وکړي، اجنډا باندې او دې ولې دا پد معنا چې اصلي د سولې پروسه کلی دوی سره ده.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چنګاښ په شپږمه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. ښاغلی غنی تیر ورځ په خپل اخترس پیغام کې وویل پاکستان ته په خپل سفر کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ نوې پاڼه پرانیزم. د یادونې ده چې ښاغلی غنی وخت ته رسیدو وروسته لومړی سفر هم پاکستان ته و او افغانستان ته ملرل چې هغه هیواد سره به اړیکې ښه او پاکستان به دغه هیواد د سولې په برخه کې خپل مهم او عملی رول ادا کړي. خو وروسته له هغې افغان حکومت په وار وار د انتقاد کړی چې پاکستان په یاده برخه کې ژمنې کړي خو عملي کړي یې نه دي. افغان حکومت پاکستان د افغانستان د مخالفینو په ملاتړ هم تورنوي، خو پاکستان بیا د ادعاوې تل رد کړي دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي دا چې پاکستان په اوس کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، ممکن افغان پلاوي ته د خپلو اقتصادي ګټو لپاره ځینې امتیازونه ورکړي. بلخوا د پوهنتون استاد نجیب آزاد وای چې په پاکستان کې حکومت نوې سوی د افغانستان پاکستان ترمنځ درې اړخیزي او دوه اړخیزي غونډې سوی، نو پاکستان هم غواړي د خنیت لپاره ولسمشر غنی سره ځینې ژمنې ترسره او بیا وروسته پرې عمل وکړي. ښاغلی آزاد وای د افغانستان د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره باید د افغان حکومت پلاوی هغه هیوادونو ته سفرونه وکړي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري.
جمهوریت نه یوازې باید پاکستان ته بلکه ټول هغه وادو ته خپل جمهوریت یا نور ملکونو چارواکي سفر وکړي چې ښاغلی خلیلزاد سفر کړی دی. هغه سفرونه د افغانستان د سولې پاتې د امریکایي دریځ دی. په دې برخه کې تر اوسه افغانستان افغان دولت خپل دریځ نه دی روښانه کړی. همدا دې باید سوال دی چې طالبانو استاد ورته سوال دی، طالبان لا به جوړه شوی دی او په ځغرن د خپل موقف اعلانوي، ځکه چې افغان حکومت یو ډول دننه پاتې سوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وی سرچینې اسلام آباد ته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته امریکا غکته ویلي. په داسې حال کې چې خبرې په یو ځای ودرېدلې، زلمی خلیلزاد د ټولو خواوو په شمول له پاکستان غواړي طالبان دې ته آماده کړي چې په خپل دریځ کې نرمښت وښيي. خو افغان سیاسي کارپوه وحید مجده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو استازو ترمنځ خبرې له نږدې څاري وایي، طالبان د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش په اعلان کې له خپل دریځه نه تیریږي.
و موردل چې یو شمیر لوري له افغان ولسمشر اشرف غنی غواړي چې پاکستان ته پکې دونکو سفر کې د هغې هیواد له پوځي او سیاسي مشرانو سره د سولې پر موضوع جدي خبرې وکړي. اشرف غنی تیره ورځ د اختر په مناسبت په یو لنډو خبرو کې اعلان کړ چې په راتلونکو کې د چنګاښ په شپږمه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه هغې هیواد ته ځي او پر مختلفو موضوعاتو به د هغې هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. بیا هم په افغانستان کې د سولې د ولسی حرکت د غړو د وروستۍ پیښې په باب، د افغانستان د سولې د عالي شورا په هلمند کې د طالبانو لخوا د ولسی حرکت یو شمیر غړو نیول کېدو ته په اشاره وایي چې وسله والې ډلې د سولې غوښتونکو ملاتړ وکړي. طالبانو څلور ورځې مخکې په هلمند کې د سولې د ولسی حرکت یو شمیر غړي له ځان سره بیولي. تر اوسه پورې برخلیک هم نه دی معلوم. د افغانستان خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل طالبان د دې حرکت له غړو سره خبرې کوي او ښایي ډېر ژر بیرته خوشي شي. اجمل تورمان نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په افغانستان کې له مخالف وسلوالو ډلو غواړي چې د هغو کسانو سره چې د سولې غږ پورته کوي یوې پایښتي سولې ته د رسیدلو په خاطر همکاري وکړي. د دغه شورا وایان غفور احمد جاوید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره د طالبان لخوا د سولې د ولسی حرکت د یو شمیر غړو د بیولو په تړاو د غوښتنه مطرح کړه.
په دې اړه دا چې د طالبانو تحریک لاغونې څه غوښتنه لري باغې اړه باندې مونږ څه نه شو ویلې، ولې مونږ غوښتنه لرو ټولو خواوره دا ده چې پرېږدئ چې د سولې غږ کور په کور جګ شي، پرېږدئ راځئ سولې وکړو تر څو افغانستان نور له دې بدبختۍ څخه خلاص شي.
د دغه حرکت غړیو د تیرې پنځشنبې په ورځ له لښکرګاه څخه د نادلي، ګیرشک او موساکله ولسوالیو په لور خپل حرکت پیل کړ. هغه ولسوالۍ چې تر ډیره وسلوال طالبان پکې واکمن دي. خو د دغه ډلې د اړیکو مسؤل پاچا خان مولادات د چهارشنبې په ورځ وویل چې طالبانو د دې ډلې نږدې دېرش کسان له ځانه سره بیولي ول چې اوس ترې یوازې شپږ سپینګیري راخوشي شوي دي. دوی وایي طالبانو دوی ته ویلي چې د دغه حرکت له غړو سره کار نه لري، یوازې مشرانې له دوی سره خبرې کوي. که څه هم ښاغلی مولادات وایي چې طالبانو د دوی له ملګرو سره ښه چلند کړی، خو دا اندېښنه لري چې د خبرو جزئیات او د دوی ځای باید مشخص شي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې دوی ته به اجازه ورنکړي چې د طالبانو تر واک سیمو ته ننوسي، ځکه په خبره یاد حرکت د افغانستان د استخباراتو او په کابل کې د امریکا د سفارت په مستقیم دستور سره کار کوي. ښاغلی مجاهد بیا د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته په یو سوالي پیغام کې لیکلي چې د اختر په ورځو کې له سیمې سره اړیکې پرې شوي او په څو ورځو کې به په دې اړه جزئیات شریک کړي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا په دې باور دی چې طالبان به د یاد حرکت غړي ډیر ژر خوشی کړي.
دا یوازې طالبان ته ور دي، دا معنی ورکوي چې طالبان د طالبانو په افغانستان کې احتجاج کړی دی، بلکې موږ احتجاج نه دی پیښ کړی، تاسو دي خارجانو پیښ کړی دی چې افغانستان ته راغلي دي. نو دا غو سره خبره وکړي چې فکر کول چې څه دی او دا چې باندې وی طالبان بنودي بنجانوي.
د سولې ولسی حرکت تیر کال د هلمند په مرکز لخرګا کې تر هغه انتحاري عملی وروسته چې شپاړس کسان پکې ووشل شول او 25 نور ټپیان شول، خپل فعالیت پیل کړ ترڅو د جګړې ښکېل غاړو ته د سولې پیغام ورسوي.
د سولې د ولسی حرکت د یو شمیر غړو د په اړه مو چې څو ورځې مخکې طالبانو لشکرګاه وبخې په موسی کلا کې له ځان سره بیولي دي، په دې اړه مو واورېدل. د دې حرکت یو شمیر غړي موسی کلا ولسوالۍ ته پر لاره و طالبانو له ځان سره بیولي چې تر اوسه برخلي کم نه دی معلوم. د دې حرکت د له یوه مسؤول سره باچا خان مولادات سره د زما همکار صفي الله ستنګزي غږېدلی او ورڅخه ویلي چې په هغه سیمه کې چې د دوی د حرکت غړي نیول شوي دي، آیا دا د طالبانو دوی مطمئن دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه ده؟
دا سیمه چې زموږ ملګري ورته رسیدلي په مساکله کې نو دا درو د سیمه ده، لکه نو رئیس طالبان دلی ورتیجه او دا خلک دي طالبان دي سیمه ده، کچه طالبان دا منل ده د دوی سیمه مسولین. اما د چټول افغانان په دې خبر سي په لوي کچه طالبان دا خبر تر اوسه نه ده منل. دا ډیره واضح ده چې هغه طالبان کوم څه ورګر وسپدل دي.
له طالبانو څغ واړی په سیمه کې چې اوس ملګری ور سره دی او عوالم تاسو ته نه درکې.
زموږ هیله دا ده چې دوی به خبرې کړي وي، یا به دوی خبرې روانې وي، او د دې لپاره چې د ټولو افغانانو دغه اندېښنه له منځه ولاړه شي. طالبان دا شی واضح کړي چې دوی کله او چیرې د ملګرو سره خبرې کوي او د دې خبرې به پر چش باندې کېږي تر څو د ټولو افغانانو دغه اندېښنه له منځه ولاړه شي. زموږ هیله دا ده چې دوی یو د خبر په ډول باندې دغه خلک خبر کړي.
د سولې د ولسی حرکت یو غړی او د دې حرکت د اړیکو مسؤول باچا خان مولادادو.
خبری مجله اوري
ورسته به واورئ چې د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې خلک اختر په څه ډول لمانځي. خو اوس براسو په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نننۍ لوبې ته زما همکار صالح محمد صالح په دې اړه نور معلومات را ټول کړی دي دلته په سټډیو کې را سره دی. صالح صاحب، نننۍ مسابقه څنګه روانه ده؟
بله ډیره مننه نوري صاحب. د کرکټ د 2019 نه د کال جام د سیالیو په لړ کې دغه شیبه د جنوبی افریقا او هندستان ترمنځ مسابقه روانه ده. هندستان ته جنوبی افریقا د 223 منډو هدف ټاکلی دی. د انګلستان په ساوت همپټن لوبغالي کې د دې پچ د دې لوبې پچا یا ټاس جنوبی افریقا وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د لوبې تر پیل مخکې توقع دا و نوري صاحب چې جنوبی افریقا شي هندستان ته لوی هدف وټاکي، ځکه چې د دوی تکړه لوبغاړی هاشم عمله چې په تیره مسابقه کې نو په دې مسابقه کې برخه درلوده، خو عمله هم ونتوانی چې زیاتې منډې وکړي، یوازې شپږ منډې جوړ کړې. بل د جنوبی افریقا دویم تکړه لوبغاړی چې د امید سترګې وراوښتې کوینتون دیکاکو، خدای هم یوازې وتوانی چې 10 منډې وکړي. دغه شپه هندستان هڅه کوي چې دغه هدف پوره کړي، منډې کړي دي او درېیم اور روان دی.
د هند د ټیم د توپ اچونکو په اړه راته ووایاس چې څومره نړیوال شهرت لري.
بله، د دوی توپ اچونکي نړیوال شهرت لري. دغه راز توپ وهونکي هم نن هم څلور وکټې یوزویندرا چاهل واخیستلې، دوی وکټې بوبیشنر کومار او دوی وکټې چسپریت بومرا واخیستلې. د جنوبی افریقا یو لوبغاړی په دې مسابقه کې نوري صاحب رن اوټ شو.
بله، افغانستان هم په دې نړیوال کرکټ جام کې ګډون کړی، تر اوسه دوه لوبې کړي. افغانستان وضعیت په څه ډول دی؟
افغانستان خپل درېیمه مسابقه د راتلونکي شنبې پر ورځ د افغانستان پر وخت د مازیګر پر 15 بجو د نیوزیلند په وړاندې کوي. هغه سچ تاسو ویل چې افغانستان دوی لوبې کړي دي، دواړه لوبې بایللې دي، یوه د استرالیا په وړاندې وه، بل هم پرون اوس وچې د سریلانکا په وړاندې وه، هغه هم افغانستان بایلوده او ونتوانی چې دا مسابقه وګټي.
څه ویل کېږي چې دا لوبه به افغانستان وګټي؟
را روانه لوبه؟
بله،
سخته ده، ځکه چې ځینې پیچونه یا میدانونه داسې وي چې نغې کې ډېرې لوبې نه کېږي یا ډېره نوري نه جوړیږي خو ځینې میدانونه بیا داسې چې هغه کې په اسانۍ سره یو ټیم کولای سي چې لوی هدف مقابل لوري ته وټاکي. نو به کتلی سي چې سبا هوا څنګه ده، رطوبت څومره دی، او افغان لوبغاړي څومره آمادګي لري.
په دې هیله چې افغانستان له نیوزیلند دا لوبه وګټي، او که چیرې دا لوبه وګټي دا به لومړنۍ په دې جام کې لومړنۍ بریا وي. ډیر مننه.
The Lobo Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance of it.
ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونه کوي. اوس به مو هم په اوروزګان کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ترینکور ته بوز چیرې چې له تېرې ورځې راهیسې د اختر دودیزې میلې پیل شوې دي.
دا شور او زوار په ترینکور ښار کې د میلیانو دي، نه د موټرو. دا د ترینکوټ شار دی. دغه شار دروازې افغان پوځیانو د اختر په لومړی ورځ تړلې دي. دغه شار ته افغان پوځیان یوازې خلکو ته پلې اجازه ورکوي، نه د موټرو او موټر سایکلانو سره، ځکه دغه شار ته خلک د اختر د میلو لپاره راځي. که څه هم په نورو ولایتونو کې خلک د اختر میلې په لورو پروتو سیمو کې ترسره کوي، خو د اوروزګان ولایت خلک بیا د اختر په څلورو ورځو کې د ترینکوټ شار ته راځي او دلته خپلې اخترزی میلې ترسره کوي. زه هم دا اوس راغلی یم د ترینکوټ شار منار څلور لارې ته. دغه سیمه د ترینکوټ شار زړه دی. په دغه سیمه کې زرګونه خلک لیدل کېږي چې هغوی جنګونه کوي. په دې کې ماشومان هم سته، ځوانان هم سته، او د دې تر څنګ د پاخه عمر لرونکي کسان هم سته. دوی راغلي دي تر څو دلته هغوی جنګونه وکړي او د اختر اخترزی میلې ترسره کړي. دلته له ځوان سره وژغدم چې څنګه د اخترزی میلې د پخوا په پرتله باندې.
بالا خو سار سر گرمی پر دلت گرزو په بازار کې بالا غرمه زو کوړت روډي خو بیرته مسګار از گرز بالا خو دونه د ځای نست یو شنګیان لرو شي بالا ورسو.
دا بیا د ترینکوټ شار بیل سیمه ده. په دغه سیمه کې بیا محلي سندرغاړي میلیانو ته سندرې وایي او میلیانو څخه خوند اخلي. دغه مالی سندرغاړو کنسرتونو ته هم زرګونه کسان راغلي دي. ترینکوټ شار کې دغه اخترزی میلو سره زیات شمیر ځوانانو ته د کار زمينه هم برابرېږي. د دې لړل یو هم محمد نسیم دی. د ورځې 3000 افغانۍ تر 4000 افغانۍ پرې ګټي.
بلنه خو دوه کاټنه وځي بس داسې 5000 4000 راس کې فشالي د پیسې بل په کال کې دغه دوه کاټ فشالي د لوی اختر کې نه اخته.
د ترینکوټ شار میلیان وای شاش کال اختر شدي، خو هغه څنګه دی لکه د تیر کال کوچنی اختر. دی لشکیل خو اوسخه غشتنه کوي چې وسلی پرمځکک شي دی او سول سره وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، د ترینکوټ شار.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان پاوس په یو بې ساري اقدام کې منل چې بودیجه دې کمه شي. د خبره د پاکستان صدر اعظم عمران خان کړی او ویلي چې د پاوس بودیجه د دې لپاره کمیږي چې هېواد اقتصادي ستونزې لري. اسمت سروان له نور تفصیل سره.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ وویل پاوس موافقه کړې چې د هېواد له بودیجې سره د مرستې لپاره خپل لګښت کم کړي. پاکستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو پور له ورکولو سره موافقه کړې ده، او تر دې وړاندې سعودي عربستان، متحده عربي امارات او چین هم پاکستان ته د میلیاردونو ډالرو پور منصور کړی، خو دا هیواد لا هم جدي اقتصادي ستونزې لري. د پیسو د نړیوال صندوق د پور د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان حکومت مکلف دی چې یو لړ جدي اقدامات وکړي څو په خپل راتلونکي مالی کال کې د بودیجې کسر کم کړي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې د پاکستان د بودیجې کسر باید تر 15 میلیارد ډالرو پورې لشي، خو د پاکستان مخکینی حکومت دا جرأت نه درلود چې د کسر د کمولو لپاره د پوز بودیجه کم کړي. د پاکستان د ځینو پخوانیو ملکي مشرانو خلاف عمران خان د پاکستان له پوز سره نږدې اړیکې لري. تاکل شویل چې د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر حفیظ شیخ د روان جون په 11مه د خپل هیواد د راتلونکي مالی کال چې په جولای کې پیلېږي مصرفي پلان اعلان کړی. د پاکستان له اداري سیستم سره سم فدرالي یا مرکزی حکومت باید له مصرفي بودیجې نیمایي برخه څلور ایالتونو ته ورکړي او پاتې نورې پیسې د پوز لګښتونو ته ځانګړې کړي. عمران خان په دې خاطر چې پوز د بودیجې له کمیدو سره موافقه کړې د هغه مننه کړې او ویلي چې دا اقدام له مالی نظره په دې حساس او خطرناک پړاو کې اغیزمن دی. د بودیجې له کمولو سره د پاکستان د پوز موافقه مرسته کوي چې افغانستان ته نږدې قبایلي سیمې او بلوچستان د پرمختیایي چارو لپاره زیاتې پیسې ترلاسه کړي. دا دوې سیمې ناکرارې دي. د پاکستان مخکینی حکومت پوځي بودیجه په سلو کې شل ډېره کړې وه. د پاکستان د پوز یو ویندوی وویل د یو کال لپاره د پاکستان د پوز د بودیجې کمیده د هیواد امنیت ته تاوان نه پیښوي. د دغه هیواد پوز د نړۍ یو له لویو پوځونو څخه دی، خو منتقدان وایي چې د دومره لوی پوز ساتل غیر ضروري دي او پاکستان ته پکار ده چې د دې پر ځای پر عامه روغتیا او تعلیم پیسې زیاتې ولګوي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم.